द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده نن د کول ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 6 بجې په کابل کې دی د سحر 5 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مارچ 12 نیټه ده او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل هر کلی وایم او اول تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان په سنټ کې به نن یو 50 نوی ټاکل شوی کاندیدان د خپل سوکو سوګند پورته کوي او هم نن به د سنټ د چیرمن او نائب چیرمن ټاکنه ترسره کیږي د چین پارلیمان تیر ورځ یو شمیر آئینی بدلونونه منظور کړي چې پکې د صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختم کړی شوی او په نتیجه کې صدر شی جن پینګ د نامعلومه مودې پورې د صدر پاتې کېدو واک ترلاسه کړی او د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو د صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر سره د ملاقات د فیصلې دفاع کړې او ویلي دي صدر په خطرو پوه دی قدر منو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم د دې نیم ساته خبری خپرونې برخه ده خو اول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سنټ لپاره ټاکل شوی یو 50 نوی کاندیدان به نن په اسلام آباد کې د خپلو سوکو سوګند پورته کوي او د دغې وروستو به د سنټ نوی چیرمن او نائب چیرمن لپاره ټاکنې ترسره کیږي د پاکستان د آئین لاندې د سنټ د مشرې لپاره د 350 کاندیدانو رای ترلاسه کول ضروری وي د سنټ د چیرمن د انتخاباتو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف د بلوچستان نه د سنټ چیرمن لپاره کاندید صادق سنجرانی د ملاتړ اعلان کړی دی د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د دوی ائتلافي ګوندونه غواړي د سنټ پخوانی چیرمن رضا ربانی په خپل څوکې بیرته وټاکل شي د اتوار پر ورځ د چین پارلیمنت یو شمیر آئینی بدلونونو منظور کړي چې پکې د صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختم کړی شوی او په نتیجه کې صدر شی جن پینګ د نامعلومې مودې پورې د صدر په حیث په واک کې پاتې کېدو اختیار ترلاسه کړو د چین په گریټ هال کې د نیشنل پیپلز کانګرس په کلیزه غونډه کې د آئینی بدلون لپاره د ملک په 2940 شپېته نمائندګانو کې صرف دوه تنانو د دې په مخالفت کې رایه ورکړه او دوه نمائندګانو په رای کې برخه وانغسته چین د 1990 لسیزې راهیسې د هیواد صدر لپاره د 2 ځله پورې په دغه څوکۍ د پاتې کېدو حد ښودی و د چین واکمن کمیونیسټ ګوند 13 میاشت د صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختمولو منظوري ورکړې وه چې د هغې وروستو په دې کې څه شک پاتې نه و چې دغه آئینی بدلون به منظور نشي د ووټ وړاندې په ټولنیزه میډیا باندې ناقدینو په دغه ګام سخت نیوکې کړې او د دې موازنه یې د شمالي کوریا د واکمنې او یا د چین پخوانی کمیونیسټ مشر موزه تنګ سره کړې حکومت په سمدستی توګه د یو پروپیګنډا کمپاین د لارې په ټولنیزه میډیا باندې خپرو شوو ځینې خبری رپورټونو باندې بندیز ولګو او د واکمن کمیونیسټ پارټۍ په مرسته یې رپورټونه خپاره کړل او د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو د صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر سره د ملاقات د فیصلې دفاع کړې او ویلي دي صدر په خطرو پوه دی د اتوار پر ورځ د امریکا فاکس خبری ایجنسۍ سره خبرو په وخت مایک پومپیو ویلي دي چې د ټرمپ تماشه نه کوي هغه هلته د مسلو حل لپاره روان دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي شمالي کوریا سره په معاهده کار روان دی او که دا معاهده وشوه نو دا به نړۍ لپاره ډیره ښه وي په دې لړ کې د وخت او ځای انتخاب به رستو کیږي ښاغلی پومپیو د امریکا د خزانې سیکرټر فاکس نیوز سنډے پروګرام ته ویلي امریکا تمه لري چې شمالي کوریا به د صدر ټرمپ سره غونډې پورې ټولې جوهري او میزایلي هلې ځلې ودروي صدر ټرمپ د تیر زیارت پر ورځ د شمالي کوریا مشر لخوا د ملاقات بلنه قبوله کړې دواړه مشران به په راتلونکې مې میاشت کې لیده کاته کوي او د ایران حکومتي ټي وي د اتوار پر ورځ خبر خپور کړی د ترکیې یوه شخصي الوتکه په سویلي ایران کې غورځېدلې په دې باندې یو لس کسان وو د ایران د هوا بازۍ تنظیم مویند رضا جعفر زاده حکومتي ټي وي ته خبرو کې د الوتکې د تباه کېدو تصدیق کړې د الوتکه د شارجانه عرب اماراتو ته روانه وه خو د غر سره جنګېدو وروستو تباه شوه په جاز کې د ترکیې یو ډېر لوی کاروباري تن حسین بسران 28 کلنه لور مینا بسران سره د خپلو اوو ملګرو دوبه ته د سفر وروسته واپس ترکیه ته روانه وه او راتلونکې میاشت د دې واده وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدبام لري. تاسو زموږ خپرونې د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. ورزړم بی رپورټر اخته د پاکستان په سنټ کې بنن یو 50 نوی ټاکل شوی کاندیدان د خپل څوکو سوګند پورته کوي او هم نن به د سنټ د چیرمن او نائب چیرمن ټاکنه ترسره کیږي. په دې باندې تفصیلي رپورت اشفاق مومن وړاندې کوي.
د مارچ په دریمه نیټه د سینټ په انتخابونو کې ګټه ترلاسه کوونکي یو 50 کاندیدان به نن د خپلو څوکو سوګندونه پورته کوي. د سوګند پورته کولو سمدستي وروسته به د سینټ غړي هاوس لپاره د چیرمن ټاکنه کوي. د پاکستان د آئین تر مخه هر درې کاله پس د سینټ نیمه غړي د خپلې مودې په پوره کولو څوکۍ خالي کوي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او نائب چیرمن عبدالغفور حیدری په څوکۍ د پاتې کېدو موده پرون پای ته ورسېده او رخصت شول. رضا ربانی چې د پیپلز ګوند سره تعلق لري یو وار بیا د سینټ څوکۍ ګټلی او دغسې د جمعیت علما اسلام عبدالغفور حیدری به هم کال 2021 مارچ میاشتې پورې د سینټ غړي وي. د پاکستان په سینټ کې شپږ شپېته عمومي غړي وي، 12 زنانه، 12 ټیکنوکریټس او 4 د اقلیتونو غړي وي. د هرې صوبې 23 څوکۍ وي چې پکې 14 عمومي، 4 د ښځو، 4 د ټیکنوکریټسو او 1 د اقلیت څوکۍ وي. د قبایلی سیمو ټول 8 عمومي غړي وي او د پایتخت اسلام آباد 4 څوکۍ وي چې پکې 2 عمومي، 1 د ښځې او 1 د ټیکنوکریټ وي. د مارچ په دریمه نیټه د سینټ یو 50 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې پکې 33 عمومي څوکۍ وي، دغه کې 2 څوکۍ د هرې صوبې نه وي، 4 د قبایلی سیمو نه او 1 د اسلام آباد نه وه. 9 څوکۍ د ټیکنوکریټو وي چې پکې 2 د هرې صوبې نه وي، 2 پکې د اقلیتونو وي، کومو کې چې یو د سند او بل د پنجاب نه وه. سند او پنجاب کې د 12 سینټ څوکیو لپاره انتخابونه وشول. خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 11 څوکیو لپاره، په قبایلي سیمو کې 4 او اسلام آباد کې 2 څوکیو لپاره انتخابونه وشول. د 15 سینیټرانو نوټیفیکیشن د 2 یا زیاتو ملکونو شهریت لرلو په تور ودرول شوی وو، خو وروسته سپریم کورټ دوی ته اجازت ورکړ او نن به دغه 15 واړه سینیټران هم څوګندونه پورته کوي او وروسته به د سینټ چیرمن او نائب چیرمن ټاکنې لپاره هم خپلې رای ورکوي. دغه 15 سینیټرانو کې د پاکستان مسلم لیگ نون هارون اختر، نزهت صادق او سادیه عباسی، یو د پاکستان تحریک انصاف چودھری سرور او یو آزاد سینیټر خدا بابر شامل دی. خدا بابر د بلوچستان څخه ټاکل شوی او پاتې 4 واړه د پنجاب څخه ټاکل شوی دی. د دوی خلاف د غبرګ شهریت لرلو مقدمه لا هم په سپریم کورټ کې په ځنډ پرته ده. د سینټ په تازه انتخابونو کې مسلم لیگ نون 15 څوکۍ، پیپلز ګوند 12، پاکستان تحریک انصاف شپږ، جمعیت علما اسلام 2، نیشنل پارټۍ 2، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 2، جماعت اسلامي 1، متحد قومي موومنټ 1، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل 1 او 10 آزادو کاندیدانو څوکۍ ترلاسه کړې دي. په مجموعي توګه سینټ کې د مسلم لیگ نون 33، د پیپلز ګوند 40، تحریک انصاف 12، د نیشنل پارټۍ 15، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 15، متحد قومي موومنټ 15، جمعیت علما اسلام پلورامان ډلې 4، عوامي نیشنل پارټۍ 1، بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل 1، جماعت اسلامي 1، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل 1 او 14 آزاد غړي دي. د پاکستان د آئین تر مخه د ملک وزیر اعظم د قومي اسمبلی څخه ټاکل کیږي او د سینټ نه نشي کېدای او د ملک صدر که غیر حاضر وي نو د سینټ چیرمن موقتی صدر وي. د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند د بلوچستان نه د سینټ چیرمن لپاره کاندید صادق سنجرانی د ملاتړ اعلان کړی دی او قوي امکان دی چې هم هغه د سینټ د چیرمن څوکۍ ترلاسه کړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس آف امریکا ڈیوا سارانے نیم ساتا خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. نن د سنیټ د چیرمن د انتخاباتو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف د بلوچستان نه د سنیټ د کاندید صادق سنجرانی د ملاتړ اعلان کړی دی. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د دوی ائتلافي ګوندونه غواړي د سینیټ پخوانی چیئرمین رضا ربانی پخپل سوکې بیرته وټاکل شي. په در باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو سره د لیدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سینیټ چیئرمین د پاره د بلوچستان څخه آزاد سینیټر صادق سنجرانی د ملاتړ اعلان کړی دی. عمران خان وایي چې تحریک انصاف د ډیپټي چیئرمین د پاره د پیپلز ګوند کاندید ته ووټ ورکولی سي.
انشاء اللہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سینٹ کا چیئرمین وہاں سے آ گیا یہ ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرے گا اور بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کو کم کرے گا.
کچری مجبریالی سو او سینٹ چیئرمین دا بلوچستان سخا راغلو نو دابا وفاق مضبوط کری او دا بلوچستان دا محرومی احساس پا ہم کم کری. دا سینٹ دا چیئرمین دا پارا پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون ہم خپلے غنڈی رابللی او سلا و مشورے روانی دیم. د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن هلی سرګندوی چې د پیپلز ګوند سینیټر به په مشترکه توګه چیئرمین وټاکل سي. د پاکستان پیپلز پارٹی لاړه کچری د رضا ربانی نوم مخې ته راغلو نو د مسلم لیگ ډله او تحریک انصاف په شمول نورې ډلې هم د دوی ملاتړ کولی سي. خو کچری د پیپلز ګوند لاړه سلیم منډیوالا یا د یو بل سینیټر نوم د چیئرمین د کاندید په توګه راغلو نو امکان څرګندېږي چې مسلم لیگ نوم ډله به هم خپل کاندیدانو اعلان وکړي. د مسلم لیگ نواز ډلې لاړه ممکنه کاندیدانو په توګه سینیټر پرویز رشید، سینیټر شاهد الله او سینیټر راجا ظفر الحق نمونه مخې ته راتلی سي. بل پلوته د پاکستان صدر ممنون حسین د رواني میاشتې په 12 نیټه یعنی سباله د سینیټ خونډه رابللې ده چې پکې به نوې ټاکل سوي غړي سوګند پورته کوي او چیئرمین او ډیپټي چیئرمین به هم پکې ټاکل کیږي. د رپورټونو تر مخه د سینیټ ته دغه غونډې مشري به سینیټر یعقوب خان ناصر د پریزایډینګ افسر په توګه کوي. د چیئرمین او ډیپټي چیئرمین د چوکۍ د پاره د نامزدگی کاغذونه د ورځې 12 بجې سینیټ سیکرټریټ کې جمع کیږي او جاج پړتال به پر 2 بجو کیږي. سینیټ خوانډه به 4 بجې یو ځل بیا رابلل کیږي چې پکې به د چیئرمین او ډیپټي چیئرمین سینیټ ټاکنې کیږي. د دغه چوکۍ ګټلو د لپاره به یو کاندید د 350 ووټونه پکار وي. د ټاکنو وروسته نوی چیئرمین او ډیپټي چیئرمین به د راتلونکو 3 کلو پورې بل د چوکۍ سوګند پورته کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
اف امریکا ڈیوا سارانے نیم ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغا دوام لري. موږ سره اوسه ایوش می رپورټونه لرو چې تاسو ته په دې خبری خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. ورزو اسلام آباد نه یو بل رپورټ ته د پاکستان مسلم لیگ نون په مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې په لاهور کې د یوې دستوري په محل د بوټ گزار شو دی. پرون د مسلم لیگ نون د حکومت د خارجه وزیر خواجه آصف په مخ باندې سیاسي وستل شوی و. په ټولنیزو رسنیو دغه ګام ته سخت غبرګون ښودل شوی او دا یې د پاکستان په سیاست کې د بېزغمۍ علامت بللې دي. د سیاسي ګوندونو لخوا په نواز شریف د بوټ د ګزار غندنه شوی. په دې اړه باندې یو رپورټ تاسو ته د اسلام آباد نه د ریوا خبریال را لېږلې دا تاسو ته وړاندې کوم.
دا لومبه پیښه نه ده چې د پاکستان دننه ورسره سیاستمداران مخ شوي. کال 2018 کې د عوامي مسلم لیگ په مشر شیخ رشید باندې هم یو کس د سپلې گزار کړی وو او دغه رنګ کال 2014 کې د پنجاب په اعلی وزیر شهباز شریف هم صحافي سپلې ورغورځولې وه. کال 2013 کې پخوانی پوځي عامر او صدر پرویز مشرف هم د سند های کورټ دننه د یو وکیل د سپلې د گزار ښکار شوی وو. سیاسي مبصرین د هیواد دننه په سیاست مدارانو د سپلې د گزارون د رواج د عمومي ادم برداشت نخې بلی. سیړنکار سهیل ویلایچ وای د دې نوړاندې د پاکستان کوم یو سیاسي شخصیت سره دا رنگ پیخه مخته نه دراغلی.
فاشیزم یا عامرانه دور یا کسی دہشت گرد سٹیٹس ہیں ان کے اندر ہی ایسا ہو سکتا ہے. کسی جمہوری ملک میں
هغه وای باید چې د مخپسی واکې دونکو ادم برداشت مخاوني ولې شي او په کار ده چې ټول سیاسي او مذهبي مشران د دې پیخي په کلکه غندنه وکړي. کله هیواد دننه دا کلچر دوام مومي نو سباله به د یو مخالف هم سیاسي نظر برداشت نکړي شي. ولې چې داسې کارونه اکثر لا په فاشیست یا دشګرد ریاست کې کیږي. ویل کیږي چې په نواز شریف د سپلې گزار کوونکو تعلق د تحریک لبیک یا رسول الله سره دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د دې ګام په شا د سیاسي مخالفینو لاس بلی. هغه وای د دې پښه هغه طاقتونه کې دي چې چا چې د حکومت د راپرځولو پر ضد سلسل روزي درنه ورکړې وا او یې تیر کال د ختم نبوت په نامه د اسلام آباد او فیض آباد خارونه تړلې وو. د دې پیښې وروسته د هیواد سیاسي ډلو خپل عکس العمل هم څرګند کړی او د مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر فواد چودھری په نواز شریف د سپلې گزار یو غیر سیاسي رویه بلی. دا د ختم نبوت په قانون کې د ترمیم د هڅو نتیجه کې دي شي. ولې چې د دې لقبل خلق او مذهبي حلقې د نواز شریف نه خفه دي خو موږ بیا هم د دې عمل غندنه کوو. د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د مخالف پیپل ګوند مشر قمر زمان کایرا د دې پیښې په کلکه غندنه کوي او وایي باید چې موږ په خپله سیاسي بیانیا سوچ وکړو. دی وای په ټولنه کې د بیلابیلو خیالاتو او مذهبي رجحاناتو خلق اوسیږي او همدا د سیاست او ټولنې یو حسن دی. که حکومت د ختم نبوت په انتخابي شق کې ترمیم کړی وو نو هغه بیا بیرته هم اغستی وو. خو یو تن له د خپلو خیالاتو د اظهار دا طریقه ٹھیک او صحیح نه ده. سیاسی سیړم کې د رجحان د هیواد دننه مخپسی واکې دن کې ادم برداشت او سختریزه د سوچ علامه بلی او وای باید چې مذهبي او سیاسي ډلو مشران د دې غندنه وکړي او خپل سیاسي بیانیا د سیاست په مدار اوچلوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي.
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا سارا نے نیم ساتھ خبری خبرونا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لری سوشی بو کی با بی بی شیرین پروگرام اپیل شی وگما جالوان و اشفاق مومن با دا پروگرام قربان ہوئی تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې پروگرام کې برخه واخلئ 00120220503003 د ټلیفون شمیره ده ورزو یو بل رپورټر اخته د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو د صدر ترامپ د شمالي کوریا مشر سره د ملاقات د فیصلې دفاع کړي او ویل دي چې ته د ترامپ په خطر پوه دي او هلته د مسلو حل لپاره روان دي. دوی دا خبرې د فاکس ټي وي سره خبرو په وخت کړي. تفصیلي رپورت په زمونږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای چارواکو په خشمنه سرګند کړي چې شمالي کوریا سره به هیڅ قسمه نرمي یا سودي بازی د هغوی اټمی وسلې په سر نه کیږي. دا باس هغې وروستو پارېدلې چې کله د امریکې صدر په خپل ټویټر پیغامونو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره کېدونکې ملاقات خوشبینه بللې. د امریکې یو مشهور ټی وی چینل فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې د امریکې استخباراتي ادارې سی آی اے ډایرکټر مایک پامپیو ویل څوک دې هم په دې غلط نشي چې د ملاقات په بدل کې به شمالي کوریا ته رعایت ورکول کیږي. د امریکې حکومت لخوا د دې دریس په دویم ځلې څرګندونه شوې. د دې وړاندې تیرې جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز هم ویلي وو چې تر هغې به دا ملاقات نه کیږي تر څو چې شمالي کوریا خپل اټمي پروګرام په اړه کوټلي ګامونه نوي اغستي. د امریکې سپینې ماڼۍ یو بل ویان رادشاه ای بی سی ټی وی چینل ته وویل صدر ډونالډ ټرمپ هغه ځنې پاتې راغلې پالیسۍ نه دي خپلې کړې کومې چې تیرو څو لسیزو راسې روانې وې. هغه پالیسۍ چې پکې مذاکرات او رعایتونه شامل وو چې امریکې لخوا ورکول کېدل. رادشاه وویل چې زمونږ پالیسي د فشار ده. دا فشار زمونږ ملګرو اتحادیانو او د ګرد نړۍ په شمول ملګرو ملتونو او چین لخوا مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې دغه فشار له وجې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په رویې کې هم بدلون راغلی. نو موږ هیله لرو چې د فشار دا کمپین به په راتلونکو میاشتو کې به کم نشي. دا به د شمالي کوریا ارادې او رویې بدلې کړي. د امریکې د خزانې سیکرټر سټیون منوچن ان بی سی ټی وی چینل ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې اقتصادي بندیزونو فشار کار کړی او شمالي کوریا د خبرو اترو میز ته راوستی. د سپینې ماڼۍ ویاند رادشاه د دواړو هیوادونو د مشرانو ملاقات نیټې په حق لا کومه اشاره ور نه
کړه
او دا خبره هم رد نه کړه چې ملاقات سپینې ماڼۍ یا پیونگ یانگ کې هم کېدای شي. خو ده وویل داسې کوم خاص امکان نه ښکاري چې دا خبرې اترې به په شمالي کوریا کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند رادشاه نیخ په نیغه د دواړو مشرانو د ملاقات اهمیت په اړه وویل موږ دا ګڼو چې په شمالي کوریا کې کیم جونګ اون یوازنی دا شن مشر دی چې ټول اختیار لري. موږ هیله مند یو چې څه نتیجې به راوځي. د سپینې ماڼۍ ویاند رادشاه دا هم وویل چې خبرو اترو وړاندې د کومو شرطونو ایښودو هم امکان نه معلومیږي.
This potential meeting has been agreed to. There are no additional conditions being stipulated. But
خو بیا هم زموږ هدف دا دی چې کوریایي جزیره نما د اټمي وسلو پاک کړی شي. د امریکای صدر تیر خالی پر ورځ په پنسلوانیا ایالت کې یوې غونډې ته وویل ډیر امکان دی چې زه ډیر زر لاړ شم او خبرو اترو د لارې د نړۍ یوه لویه پریکړه لاسلیک کړم. هر څه که د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو او پیغامونو کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره راتلونکې ملاقات خوشبینه او مهم بللی خو د امریکې او د نړۍ ځینې څېړونکي د تذبذب ښکار معلومیږي او وایي چې داسې به سوي چې صدر ډونالډ ټرمپ به د ملاقات وروستو ترلاسه کړي. د سویلي کوریا چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د خبرو د وړاندیز پخلی کړی او ویلي چې د امریکې صدر هم دا وړاندیز قبول کړی. د امریکې پخوانی سفارتکارو او چارواکو چې پخوا یې شمالي کوریا سره په خبرو اترو او په پریکړو کې برخه اخیستې دوی ویلي چې صدر ډونالډ ټرمپ لپاره ډېرې پیچیده او ناحل مسلې پرتې دي. د نړیوالو معاملو سازمان چې په سمندري معاملاتو څېړنې کوي ډایرکټر کین ګاز وایي دا یو غیر معمولي او تاریخي اعلان دی او هر کله یې کړی. سویلي کوریا لپاره د امریکې پخوانی صدر جورج دبلیو بش په صدارت کې سفیر الکزینډر ورشبا وویل صدر ډونالډ ټرمپ ډیر سم کار کړی چې د شمالي کوریا د مشر خبرو اترو او د ملاقات وړاندیز قبول کړی. خو ځینې څېړونکي د ملاقات نیټې په معاملې د اندېښنې ښکار دي. د پخوانی صدر باراک اوباما د صدارت په وخت د اټمي وسلو د خورولو د مخنیوي د چارو سلاحکار رابرټ این هورن وایي زه په دې نه یم اندېښمن چې صدر ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون سره ملاقات کوي. خو دا ملاقات چې مئی میاشتې پورې ترسره کیږي زه په دې ډېر اندېښمن یم. این هورن زیاتوي چې باید صدر ډونالډ ټرمپ د وړې کچې خبرو اترو ته غاړه ایښودې وي چې معلومه شي چې شمالي کوریا تر څومره حده سنجیده دی. ځنې پوهان ډېر خوشبینه دي چې د ملاقات نتیجې به مثبته راوځي. د اټلانټیک کونسل څېړنکار رابرټ مینینګ وایي، زه یاریږم چې حسینا صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په دام کې گیر شي. پکار دا وه چې ملاقات د اولنو خبرو اترو په پای کې شوی وي. دا اوس واضح نه ده چې د شمالي کوریا مشر به په خپلو اټمي وسلو تر کومه حده پورې سودی بازی وکړي.
گران اردونکو، وایس آف امریکا ڈیوا سارنے نیم ساتا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د چین پارلیمان 13 ورځې یو شمیر آئینی بدلونونه منظور کړي چې پکې د صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختم کړي شوی، او په نتیجه کې صدر شی جن پینګ د نامعلومه مودې پورې د صدر پاتې کېدو واک ترلاسه کړي. تفصیلي رپورٹ پیش شبزاده ناورو.
د چین په گریټ حال کې د نېشنل پیپلز کانګرس په کاریزه غونډه کې د آئینی بدلون لپاره د هیواد په 2900 شپېته نمائندگانو کې یوازې دوه کسانو د دغه په مخالفت کې رای ورکړي او دوه نمائندگانو په رای کې برخه وانخسته. چین د کال 1990 د لسیزې راسه د هیواد صدر لپاره د 2000 پورې په دغه څوکۍ د پاتې کېدو حد ایښو دی. د چین واکمن کمیونست ګوند 13 میاشت صدر په آئینی موده لګیدلې حد ختمولو منظوري ورکړې وه، چې د هغې وروستو په دې کې څه شک نه و پاتې چې دغه آئینی بدلون به منظور نشي. په کاغذونو کې د چین کانګرس پارټي د هیواد تر ټولو طاقتوره آئینی اداره ګڼل کیږي، لکه څنګه چې د نورو جمهوري هیوادونو پارلیمانونه وي. خو په حقیقت کې د چین د پارلیمان مثال د یو ربر سټیمپ دی چې د فیصلو اختیار یوازې د 100 اعلی مشرانو په لاس کې وي. د چین موجوده صدر شی جنګ پینګ چې په کال 2023 کې به د دویم ځل صدارت آئینی موده پوره کېده، دغه روایت مات کو. شی جنګ پینګ هغه وخت خپل سیاسي طاقت نور هم مضبوط کړو کله چې کمیونست پارټۍ په آئین کې د نوموړي نوم او سیاسي نظریه ورزه کولو په حق کې رای ورکړه. د ووټ وړاندې په ټولنیزه میډیا باندې ناقدینو په دغه ګام سخت نیوکې کړي، او د دې موازنه د شمالي کوریا د واکمنۍ او یا د چین پخوانی کمیونست مشر ماو زی تنګ سره کړي. حکومت په سمدستي توګه د یو پروپاګاندا کمپاین د لارې په ټولنیزه میډیا باندې خبرو شو ځنې خبری رپورټونو باندې بندیز ولګاو، او د واکمن کمیونست پارټۍ په مرسته کې رپورټونه خپاره کړل. د پارلیمان په کلیزه غونډه کې برخه اخیستونکو د پارټۍ مرستیالانو ویلي دغه فیصله په عام چینایي اولس کې ډېره خوښه ده، او په دې خبره یې زور راوړی. چین ډېر ښه قسمت لري چې د شی جنګ پینګ په رنګ صدر لري. د چین حکومت ویلي د صدر آئینی مودینه حد لري کول په اصل کې د شی جنګ پینګ په مشرۍ کې د کمیونست پارټۍ اختیار خوندي کول دي. د پارټۍ سرکاري خبري ورسپانې ویلي د دې مطلب دا نه دی چې صدر دې د ټول عمر لپاره واکمن وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com،
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202
205
003.